هفته روزه هفته
راديو آزادي
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لو بجو څخه د ماخام تر او بجو پورې دوام لري. د وبله پښتو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. د خبرونه تر دریو بجو ده. د خبرونه دوهمه نیمایي هم د روغتیا ځانګړي پروګرام ته ځای شوی. خو دغه راز په دې خبرونه کې مو د افغانستان د روانو چارو په اړه بالخصوص د امنیتي مسایلو په اړه بیلابیل راپورونه راغون کړي دي. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو.
د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي او د امریکا متحده ایالاتو په کابل کې روسي ځانوژن کې حمله سخته غندلې ده. نږدې 500 ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو په راتلونکو انتخاباتو کې له حمد کرزي ملاتړ وکړ. د جمهوریت روغتون نوې ودانۍ تر جوړېدو وروسته نن پرانستل شوه. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک د پاکستان د هغه پرمختګ ستاینه وکړه چې سوات یې له وسلوالو طالبانو څخه بیرته نیولی دی. پورا خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بانکیمون او د امریکا متحده ایالاتو په کابل کې د تیرې ورځې ځانوژن کې حمله سخته غندلې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویاند دفتر په یو خبر شوې اعلامیه کې بانکیمون دغه حمله چې د انتخاباتو په درشل کې شوې او کابو سلطنه یې ووژل او ټپیان کړل وغندله. له بل پلوه د امریکا متحده ایالاتو هم د حمله سخته غندلې ده. په کابل کې د امریکا د سفارت په یو خبر شوې اعلامیه کې د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره د امریکا د خلکو د خواخوږي مراتب اندې شوې دي. په کابل کې د تیر ورځې په ځانوژن کې حمله کې چې د ایساف یا نړیوالو سولساتو ځواکونو د قومندانۍ دروازې ته نږدې وشوه، تر ډیره ملکی کسان مړه او ټپیان شول. ایساف یا نړیوالو سولساتو ځواکونو ویلي دي چې د دوی دوه عسکر چې د افغانستان په جنوب کې ټپیان شوي وو د سختو ټپونو له امله مړه شوي دي. د ایساف د ځواکونو په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا دوه تنه سرتیري د رواني میلادي میاشتې په 15مه او 14مه نیټه د دې هیواد په جنوب کې ټپیان شوي وو. بریتانیایي ځواکونو په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د دوغ عسکرو څخه یو د دوی ځواکونو پورې مربوط وو او په هلمند کې ټپي شوی وو. لا تر اوسه د بل سرتیري د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. په کابل کې نن د 500 سیاسي ګوندونو، ټولنیزو او فرهنګي سازمانونو او قومي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې له حامد کرزي څخه ملاتړ اعلان کړ. د دغو اورګانونو مشرانو وویل چې جمهور رئیس کرزي په تیرو څو کلونو کې د دې هیواد د پرمختګ او هوساینې لپاره ډیر کار کړی او باید چې یوه بله دوره هم د ته وخت ورکړی شي چې د پاتې ستونزو د هوارولو لپاره هم هلې ځلې وکړي. دوی له ښاغلي کرزي نه غوښتنه وکړه چې د بریالیتوب په صورت کې د ټولنیز عدالت او ډیموکراسۍ لپاره ډیر کار وکړي او په دې هیواد کې د سولې او ثبات ټینګ کړي. په کابل کې د جمهوریت روغتون نوې ودانۍ چې د چین لخوا جوړه شوې نن پرانستل شوه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د دې روغتون د پرانستلو په مراسمو کې وویل چې دغه روغتون په خو او پرمختللو وسایلو سمبال دی او هیله یې وښوده چې له دې وروسته ډېر شمېر افغان ناروغان د درملنې لپاره له هیواد څخه بهر ولاړ نه شي. د جمهوریت روغتون نوې ودانۍ د چین لخوا د 25 میلیون ډالرو په مالي لګښت جوړه شوې او دا روغتون په عصري طبي وسایلو سمبال دی. او د سهار د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 55 پوله، یو اروپایي یورو او یا افغانۍ 40 پوله، یو سټرلنګ پاوند 1 افغانۍ 25 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 6.2 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه. نړیوال خبرونه له صالح اسحقزی خلقی څخه واورئ.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک د پاکستان د هغه پرمختګ ستاینه وکړه چې هغه سیمه بیرته ونیوله چې د وسلوالو طالبانو په واک وه. ښاغلی هولبروک چې نن د پاکستان څخه کتنه پیل کړې ده، ژورنالیستانو ته وویل متحده ایالات به د دې جګړې لپاره پاکستان ته نورې وسلې او اقتصادي مرستې هم ورکړي. نوموړي د پاکستان د پوځ د هغه بریالیتوبونو یادونه وکړه چې وسلوال طالبان یې د بونیر او سوات درې څخه وشړل. ټاکل شوی وه چې ریچارډ هولبروک نن سوات ته هم سفر وکړي خو د سخت باران له امله په اسلام آباد کې وځنډید. د د راپورونو پر اساس د ایران د حکومت مخالفانو د ګوند مشر میر حسین موسوی غوړي د ایرانی مقاماتو پر ضد خپل اعتراض د یو نوي غورزنګ تر نوم لاندې چې د هیلو زرغون لار نومیږي دوام ورکړي. د اعتماد ملي ورځپاڼې نن د ښاغلي موسوی د وینا پر اساس چې وایي دغه نهضت د دې لپاره رامنځته کیږي چې له ایرانیانو سره د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. میر حسین موسوی د جون د 12 نیټې د ولسمشرۍ په لانجمنو انتخاباتو کې د محمود احمدی نژاد ډیر نږدې سیال و. پر نوموړی وایي په دغو انتخاباتو کې چې سخت دریز یو ځل بیا واک ته ورسېدل درغلی شوي او نوی حکومت غیر قانوني دی. او د ایران په اړه یو بل خبر، په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې د نیول شویو کسانو د ډلیزې محکمې لړۍ دوام لري. په دې لړ کې د ایران قضا وویل چې نن به د 15 تنو نورو د محاکمې چارې پیل شي. ایرانی چارواکو د نه دی ویلي چې د 15 تنه څوک دي. د رسمي معلوماتو له مخې په تهران کې د برېټانیا او فرانسې د سفارت د محلي کارکوونکو په شمول لا 110 کسان اوس هم پرته له محاکمې بندیان دي. د ایران حکومت په دغو کسانو باندې د جاسوسۍ او د مظاهرو د پارولو تور لګولی دی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. شمالي کوریا نن امریکا او جنوبي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد پر ضد د هر ډول اټومي ګواښ ځواب به په اټومي عکس العمل سره ځواب کړي. شمالي کوریا د خبرداری د امریکا او جنوبي کوریا لخوا د راتلونکي دوشنبه په ورځ ترسره کیدونکي پوځي تمریناتو په وړاندې د تازه عکس العمل په ترڅ کې ورکړی دی. د شمالي کوریا پوځ دا تمرینونه غندلي او هغه یې د اټومي جګړې لپاره تطبیقات بللي دي، خو امریکا او جنوبي کوریا بیا دا رد کړي چې ګواکې د دواړو هیوادونو پر شمالي کوریا د حملې پلان لري. واشنگټن او سیول وایي د دوشنبه د ورځې تمرینات دفاعي بڼه لري. د فلسطینیانو د مشر محمود احمدی نژاد په مشرۍ د فتح ګوند د لومړي ځل لپاره یو اسرائیلی د خپلې انقلابي شورا د غړي په توګه ټاکلی دی. اوری داویس چې د القدس په پوهنتون کې د سوسیالوژۍ پروفیسر دی، په 1980 میلادي کال کې د اسرائیلو لخوا د فلسطیني خاورې د نیولو په وړاندې مبارزه پیل کړه او په 1984 کال کې بیا د فتح غورزنګ غړی شو. د فتح غورزنګ د انقلابي شورا په انتخاباتو کې چې نتیجې د شنبه په ورځ اعلان شوې 4 مسیحیان هم کامیاب شوي دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د مصر ولسمشر حسنی مبارک د شنبه په ورځ له 15 کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره متحد ایالاتو ته خپل سفر پیل کړ. ټاکل شوی چې مبارک به له جمهور رئیس بارک اوباما سره وویني او دواړه مشران به په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. حسنی مبارک به چې د حکومت ګڼ شمېر وزیران هم ورسره ملګري دي، له دې نه مخکې چې د سه شنبه په ورځ له اوباما سره وویني د امریکا لوړ رتبه مقاماتو سره به غونډې ترسره کړي. دغه راز د مصر ولسمشر به د دوشنبه په ورځ په امریکا کې د یهودانو د ټولنې له استازو سره هم کتنه وکړي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر وویل د مبارک او اوباما ترمنځ خبرې به په منځني ختیځ کې د سولې، د ایران د اټومي پروګرام او په سودان کې پر روان وضعیت متمرکز وي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي راډیو څخه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. په دې خبرونه کې اوري چې په داسې حال کې چې د پولند صدر اعظم په غزنی کې ډیر له پولندي ځواکونو سره د لیدو لپاره پروندې ولایت ته لاړ. د دې ولایت د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې طالبانو ورڅخه رای کارتونه ټول کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستیال کندوز ته په سفر کې خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ساتنې او د غرض د انتخاباتو په درشل کې د ناامنیو د وروستیو پیښو په اړه بیلابیل راپورونه لرو. په یو راپور کې اوري چې په پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې څه باندې 2000 قومي وسلوالو اربکیو ملاتړلې چې د رایې ورکولو د مرکزونو په امنیت ساتلو کې به له افغان او نړیوالو ځواکونو سره مرسته کوي.
پوسه 2000 قومي اربکی چې آب دي چانه معاش بنلري، آب په خپل جیبه په خپل پیسې او په خپل وسلو دا طلب می آمده کړی دي.
د خبرونه دوهمه نیمایي د روغتیا پروګرام ته ځانګړی شوی. په دې پروګرام کې د سترګو د دید په اړه د سترګو ډاکټران ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د غرض لري د موړی چنن د افغانستان په وخت د مازدیګر په 15 بجو ازادي راډیو د جمهوریت ریاست څوکۍ ته د دریو مهمو کاندیدانو حامد کرزي، اشرف غنی احمدزی او رمضان بشر دوست مناظره په مستقیم ډول خبروي. دا مناظره تاسو له ازادي راډیو ملي ټلویزیون څخه په مستقیم ډول اوریدلای شئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پولند صدر اعظم پرون ناببره غزنی ته لاړ او په دې ولایت کې له پولندي پوځیانو سره وکتل. پولند په افغانستان کې 2000 سرتیري لري چې اکثره په غزنی کې میشتي. دې ولایت ته د پولند صدر اعظم د سفر په اړه نور حال اسمت ساروان دراوروي.
د پولند صدر اعظم ډونالد توسک د شنبه په ورځ چې د پولند د پوز ورځ و ناببره افغانستان ته لاړ او په دې هیواد کې لخپل ځواکونو سره وکتل. له ورسا څخه د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې شاغلی توسک یو ورځ وروسته له دې افغانستان ته لاړ او په غزنی کې له پولندي سرتیرو سره وکتل چې د پولند د پوز یو تورن هغه مهال د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شو چې له افغان ځواکونو سره په غزمه بوختو. پولند په افغانستان کې 2000 سرتیري لري چې ډیری په غزنی کې ځای پر ځای دي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک په یو تلویزیونی خبري غونډه کې وویل په دې کې هیڅ راز شک نشته چې د ناتو تر مشرۍ لاندې د ایساف په چوکاټ کې په خدمت بوخت پولندي ځواکونه بهترو وسلو او وسایلو ته اړتیا لري. په پولند کې د پوز ورځ د روسي بلشویکانو پر پوز د بری له کالیزې سره په یو وخت منزل کیږي. پولندیانو د 1940 کال په جګړه کې بلشویکانو ته ماته ورکړې وه. دا ورځ هر کال په ورسا کې په پوزي رسمي گزارش سره لمنزل کیږي، خو سږ کال د اقتصادي بحران له کبله د پریډ مراسم لغوه شول.
و امر دلته پولند صدر اعظم په غزنی کې ډیره د خپل ځواکونو د لیدو لپاره پروندې ولایت ته لایو. لبل خو د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکو به شکایت کوي چې طالبان له دوی څخه د رای کارتونو ټول کړي. دوی هم درځوي چې طالبان له خلکو هغه غنم راټولوي چې میاشت مخکې د مرستې په ډول ترلاسه کړي وو. تفصیل لسمې زموږ د خبرې راپور کې.
د ګیلان د مریانو اوسیدونکو ګلزمان وایي چې تیر ماښام د دوی کلی ته لستنه وسلوال طالبان ورغلل او له دوی د ټاکنو کارتونه یوړل. ګلزمان وایي چې طالبان د ګیلان ولسوالۍ په ټولو کلیو ګرځېدلې او د 15 کاله مخکې ټاکنو او اوسني کارتونه یې ترې اخیستې دي. د زیاتوي چې طالبانو دوی وګواښل چې که کارتونه ورته ونه سپاري نو سزا به ورکړل شي. ګلزمان دغه راز وویل، طالبانو د کارتونو راټولولو پر مهال دوی ته وویل چې راټول شوي کارتونه به په یو ځایي توګه وسوځوي. دی وایي، زموږ کلی کوچنی دی خو بیا یې هم تر سل زیات کارتونه له خلکو ټول کړل. دغه راز د ګیلان ولسوالۍ د یو بل کلي لطیف اوسیدونکی محمد انور هم وایي چې طالبانو په دې څو ورځو کې د ګیلان له خلکو په زرګونو د ټاکنو کارتونه راټول کړل. دی زیاتوي، طالبانو له خلکو جدي غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې ونډه وانخلي. دی وایي، طالبانو ورته ویلي چې تر ټاکنو درې ورځې مخکې به ټولې لارې تړل کیږي، په دې لارو کې به ماینونه ایښودل کیږي او بازار به تړلی وي. که څه هم چارواکي په دې اړه ځان نه خبره بولي، خو د ګیلان ولسوال محبوب الله سباون وایي چې طالبان اوس له هیڅ کار مخ نه اړوي. د زیاتوي چې ګواښونه شته او شاید یو څه ستونزې یې هم خلکو ته پیدا کړي وي. ولسوال وایي، خلکو ته د مرستې په ډول ورکړ شویو غنمو په اړه هم معلومات نه لري چې طالبانو به ترې اخیستي وي او که نه، او نه په دې اړه تر اوسه چا ورته کوم شکایت کړی دی. د ولایتي شورا وکیل او نوې ولایتي شورا ته کاندید حاجي تاج محمد موسی چې د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی، دا خبره مني چې طالبانو په تیرو دوو ورځو کې له خلکو په زرګونو د ټاکنو کارتونه ټول کړي دي.
د ګیلان په ولسوالۍ کې چې له خلکو څخه هغه د رای دهي کارتونه سی وو چې نوي اخیستي وو کې سابقه اخیستي وو، هغه کارتونه هم ځینې ټول کړي دي او خلکو ته داسې خبره هم کړې ده کوم چې په انتخاباتو کې ګډون وکاوو، تاسې به بېله کومې محکمې تاسې په قتل باندې برسېږئ.
دی وایي، هوري په ټوله سیمه د طالب واکمنۍ چلیږي او خلک یې ګواښلي که په ټاکنو کې برخه واخلي له محکمې پرته به ووژل شي. موسی زیاتوي، طالبانو له تېرې ورځې لارې تړلې دي، د خلکو تګ راتګ بند شوی او په دې ډول شرایطو کې ټاکنې یوه تشه خبره ده. وسوال طالبان د ګیلان په اړه د معلوماتو له ورکړې ډاډه کوي. شیر احمد حیدر، ازادي راډیو، غزنی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال په کندوز ولایت کې تېره ورځ له خلکو وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې پراخه ونډه واخلي. هغه د افغان دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د انتخاباتو د پروسې له ګډوډولو دې لاس واخلي. نور حال زموږ SMS خبریال په خپل راپور کې راکوي.
په دغه مطبوعاتي کانفرانس کې چې د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د درېو بجو په شاوخوا کې په کندوز کې د یو نامه په دفتر کې جوړ شوی و، ښاغلي ګالبرت دوه مهمو موضوعاتو ته په اشاره داسې وویل: زه غواړم چې د دوه نیټو په باب وغږېږم چې یوه یې د اګست 6 نیټه او بله یې د سپتمبر 21 نیټه ده. د وړاندې زیاته کړه چې د اګست 6 نیټه چې د زمري د میاشتې له 9 سره برابره ده، د افغانانو لپاره په دې یوه مهمه ورځ ګڼل کیږي چې په دغه ورځ دوی په بشپړه آزادي کولای شي د رایه اچونې مرکزونو ته ولاړ شي او نه یوازې د خپلې خوښې جمهور رئیس ته رایه ورکړي، بلکې په ولایتي شوراګانو کې هم خپل استازي وټاکي. ښاغلی ګالبریت له تیرو ټولټاکنو سره د راتلونکو ټولټاکنو توپیر ته په اشاره داسې وویل:
This election is different from the last one in that this is an Afghan run election which the international community is supporting.
دا انتخابات له لومړنۍ هغه توپیر لري ځکه چې په دې ټاکنو کې په خپل افغانان پروسه پر مخ بیایي او نړیواله ټولنه همکاري کوي ځکه نو دغه ټاکنې د افغانستان په حکومت ملي ځواکونو کاندیدانو مطبوعاتو او په مجموع کې په افغانانو پورې اړه لري خاغلی ګالبریت وړاندې د افغانستان د دولت پر مخالفانو غږ وکړ چې د اگست په 16 نیټه د خلکو مخالفت ونه کړي ځکه هغه څوک چې رای ورکوي خلک دي نه حکومت خاغلی ګالبریت د غراز د سپتمبر د 28 نیټې د منځنې په باب چې د سولې له نړیوالې ورځې سره برابر ده یو ځل بیا د تیر کال په شان د افغانستان په دننه کې په ښکېلو خواوو غږ وکړ چې جګړه بنده کاندي ځکه د ده په وینا تیر کال د جګړې په درولو سره ملګري ملتونه په دې وتوانېدل چې 1,600,000 ماشومان د پولیو د خطرناکې ناروغۍ په وړاندې واکسین کاندي د دې ملګرو ملتو په استازیتوب هیله ښکاره کړه چې په جګړه کې ښکېلې خوایو باید ماشومانو د روغتیا او دغه راز د خلکو د آزادانه رایه اچونې لپاره سولې ته غاړه کېږدي د دې یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل هغه خلک چې نه غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي په واقعیت کې دوی د خپل دیموکراتیک حق نه استفاده نه کوي ده وویل خلک حق لري چې هم رایه ورکړي او هم رایه ور نه کړي خو ښه به دا وي چې خپلې رایه په خپله خوښه وکاروي ملګري ملتونه به په انتخاباتو کې د هر ډول درغلۍ د له منځه وړلو په لاره کې مرسته کوي
له ازادي راډیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه
ازادي رادیو نن د جمهوریت ریاست څوکۍ ته د مهمو کاندیدانو مناظره په مستقیم ډول خبروي په دې مناظره کې ولسمشر حامد کرزی ډاکټر اشرف غنی احمد زئی او ډاکټر رمضان بشر دوست ګډون لري دا مناظره نن پنځشنبه د افغانستان په وخت مازدیګر په 5:30 بجو او د مرکزی اروپا په وخت په 3 بجو په مستقیم ډول د ازادي رادیو ملي ټلویزیون او نورو کورنوي او نړیوالو رادیوګانو او ټلویزیونونو لخوا خبريږي وخت په یاد ولري نن د افغانستان په وخت مازدیګر 5:30 بجو د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم دا مناظره اوریدل شي د ویبپاڼه پته مو ده www.azadiradio.org د اسد نه هشتمې د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې تیر ورځ په پکتیا پکتیکا او خوست ولایتونو کې د یو لړ نه امنیت ترڅنګ د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډه تصفیوي عملیاتو کې تر لسو زیات مشکوک طالبان وژل شوي او یو اندازه سپک او درنه وسله د افغان او ائتلافي ځواکونو لاس ته ورغلې ده نور حال لسمی زموږ د خبریال پرپور کې
په خوست کې مشته ائتلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤل جګړن ګریګوري وایي د شنبې په ورځ د دې ولایت د زدرانو د سپیرې ولسوالۍ اړوند په سرحدي سیمه کې د ملي اردو د ځمکنیو او د ائتلاف د هوایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 14 تنه وسوال طالبان وژل شوي او مړي د عملیاتو په ساحه کې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي دول په دې ګډو عملیاتو کې افغان او ائتلاف ځواکونو او د غره د سیمې ځایي اوسیدونکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی طالبانو د سپیرې په سرحدي سیمه کې د افغان او ائتلاف ځواکونو په عملیاتو کې د ژرشو کسانو د هویت په اړه کومه تبصره نه ده کړې د بلخ په همدې ورځ د پکتیا ولایت د زرمت په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د مان په 14 کې دوه ملکی وګړي مړه او څلور نور ټپيان شوي دي طالبان ادعا کوي چې 14 د پولیسو د غزمن پر موټر باندې تر سره شوي چې لامل یې دوی په وینا د پولیسو نه تنه سرتيري وژل شوي دي خو د ولایت امنیت قومندان مل پاسوال عزیز احمد وردک بیا د طالبانو دا ادعا بے بنسټه بولی سربېره پر دې د شنبه په ورځ د پکتیکا ولایت اړوند د یوسف خیلو سوربی یا یخیلو او برمل ولسوالیو څخه هم د بمی چاودنو او وسوالو حملو ریپورتونه ترلاسه شوی دي د طالبانو وازبی غلام مجاهد ادعا کوي چې د دې کسانو په یاد ولسوالیو کې په بمی چاودنو او وسوالو حملو کې تر شلو زیات د افغان او ائتلاف ځواکونو سرتيري وژلي او د غوی یو شمیر فوزی واسطي لمنځه وړي دي د دې ولادي ولیوان حمید الله ځواک دی یا خیلو او برمل پولیسوالیو کې د طالبانو په حملو کې د دو ملکی وګړو په ګډون د پولیسو د تلور تنو سرتيري د وژل کېدو او د دوی نورو د ټپ کېدو خبر اید کړ خو د یوسف خیلو او سوربی پولیسو علیو کې د افغان ائتلاف ځواکونو د مرجوب له په اړه د طالبانو ادعا ناسم وبلله
یا خیلو ولسوالۍ پر پولیسو باندې 14 شوې دوه پولیس شهیدان او دوه هم ټپيان دي په یو ماین په مټاخان او بل په مرکز شهر نه کې پولیسو راکا کښ او خونځه شوې دي ائتلافي ځواکونو په مغه ځای کې ماین ته انفجار ورکړ د څه کومه پیښه نه درامه شوې چې زیان راولې
دی د لوی پکتیا پیوشمیر ولسوالۍ کې د افغان ائتلاف ځواکونو شوی عملیاتو او د طالبانو حمله په داسې حال کې زور اخیسته چې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د ټولټاکنې نیټې ته یوازې څلور ورځې پاتې دي. ځینې ځایي اوسیدونکي وایي که امنیتي وضعیت سم نه شي شونې نه ده چې د لویې پکتیا د نارامو سیمو اوسیدونکي دې په ټولټاکنو کې فعال ګډون وکړي، خو امنیتي مسؤلین بیا ډاډ ورکوي او وایي چې د ټولټاکنو د خطر سره کېدو لپاره لازم امنیتي تدابیر نیولې دي او خلک کولی شي پرته له ویرې په انتخاباتو کې برخه واخلي او خپلې رایې وکاروي.
د غرض د افغانستان د قومونو د پیوستون شورا په نوښت په پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره 2000 قومي وسلوال اربکي ګمارل شوي دي. د افغانستان د قومونو د پیوستون شورا مشر غازي نواستنی وایي دغه داوطلب قومي وسلوال اربکي به د لوی پکتیا په ناارام ولسوالیو کې له وسلوالو ځواکونو سره یو ځای د سیمې د امنیت په ساتلو کې فعاله ونډه اخلي. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د قومونو د پیوستون شورا مشر غازی نواز تڼۍ چې د شنبې په ورځ په خوست کې د قومونو د پیوستون شورا په ولایتي دفتر کې په یوه خبري ناسته کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل د قومي وسلوالو اربکیو دغه نوی ځواک چې د لوی پکتیا د بېلابېلو قومونو د مشرانو په خوښه او سلام مشورې سره جوړ شوی دنده لري چې د ولسمشرۍ د لومړنۍ دورې په څېر په خپلو شخصي وسلو سره د انتخاباتو د امنیت په تامینولو کې مهم رول ولوبوي. ته زیاته کړه د ملي ساتونکو په نوم د حکومت لخوا د نویو استخدام شویو وسلوالو ډلو سره قومی وسلوالو اربکی توپیر داده چې قومی وسلوال اربکی د قومونو د وطلب لخر دی او یوازې د قومي مشرانو په لارښوونه او د معاش او نور مادي امتیازاتو پرته به په هغه انتخاباتي حوزو کې په دندو ګمارل کیږي چې لالوړاند نه د قومونو د پیوستون شورا لخوا دوی ته په نخښه شوی دی.
می خوست، پکتیا او پکتیکا کې خپل مشرانو سره غونډه کړې وي. د ډېر سالو مشورې وروسته مختصد پاسیا 2000 کسان قومي اربکی د غلوی ورزې د پوره چا د اسد نوښتام دی چې د افغانستان ملت انتخاباتو کې ګډین کی. می اقتصاد پوسیا 2000 قومي اربکی چې آب دي چانه معاش به نه لري، آب په خپل جیب او په خپل پیسې او په خپل وسلو دا طلب می آمده کړی دی په یغه حافظه کې، په یک کلی بندو کې چې یغه ته حکومت رسیدګی نشي کړای. می به ان شاء الله په یغه ورځ به عملی دی. می د قومونو په وستون شورا اربکی په لویه پکتیا ولایتونو کې په کلی بندو په اوزین دی په عملی ډول ویني چې په خپل توپک، په خپل وسلو او په خپل پیسې او په خپل مړی به ان شاء الله په یغه ورځ دوی په انتخاباتو لپاره امنیت زمینه برابرول چې خلک وکول شي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ټول خلک غاښ کې چې پراخ ګډین وکړي چې تهدیدول نه دی په تاثیر لرندرو نشي. دغه وسلوال مخالفین هم دا غوښتنه د شبغانان د پریږدي چې خپل سلامه راي استعمال کړي او حق کاندي ته ور.
د قومونو د پښتون شورا مشر ول په انتخاباتو کې ګډون کول د ټول افغانانو قانوني او مسلم حق دی او دا حق هله پر ځای کېدای شي چې افغانان د اسد په نحوشته منځه چې د ټول ټاکنو ملي ورځ ده د راچونو مرکزونو تلاړ شي او خپل رائے د خپل خوخي کاندید په ګټه وکاروي. دا د انتخاباتو مستقل کمیشن پر مسؤلین غږ وکړ چې په انتخاباتو کې د عدالت او شفافیت په پام کې ونیسي او د هر ډول احتمالي درغلیو مخه دی ونیول شي.
اخیری غږ مو په انتخاباتو کمیشن په خپل دولت هم دی چې انتخابات به شفاف وي، چې د افغانستان آینده جوړ شي. چېرې کې انتخابات شفاف نه وي درغلی وشوي، چېرې کې انتخابات شفاف نه وي ارتون کې وکیلان او ولسمشر سره یا هغه وکیلان سره چې په درغلی دي کامیاب شي، هغه سره به ملت کومک همکاري ورسره نه وي او بیا په افغانستان کې ستونزې وبدبخت
و امریدل چې په پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې 2000 قومي وسلوال اربکی چمتو شوی دي چې د انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونو امنیت بساتي. په داسې حال کې چې د ولسمشری لپاره اکثر کاندیدان د سختو امنیتی تدابیرو په ترڅ کې انتخاباتي کمپاینونه کوي او د لسهاو ساتونکو په ملاتړ په زغروالو موټرونو کې یو ځای څخه بل ځای ته ځي، د جمهوري ریاست څوکۍ ته کاندید ډاکټر رمضان بشر دوست هر ورځ د کابل په کوڅو کې د ښار له اوسیدونکو سره خبرې کوي او د عادي مسافرو په څیر لرو پرتو سیمو ته په بسونو کې سفر کوي. د ازادي راډیو خبري څانګې ښاغلي بشر دوست د ژوند او انتخاباتي مبارزې په اړه یو راپور چمتو کړی چې مهمه برخه صالحه اسغزی خلقی راوړوي.
د اکثر څارونکو په نظر د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتي مبارزو تر ټولو مهم پرمختګ د پلان د پخوانی وزیر رمضان بشر دوست بریالي توپ دی. یو شمیر نوموړی د ده د رښتینولۍ او صداقت او د هغه د درویش صفت ژوند او هر اړخیزو پیغامونو له امله د افغانستان ګاندي بولي. روستۍ نظر پښتنې څرګندوي چې نوموړی د ولسمشرۍ په کاندیدانو کې دریم مقام لري او نه په سلو کې هغه افغانان چې پوهیږي چا ته رایې ورکړي ویلي دي چې بشر دوست ته به رایې ورکړي. په داسې حال کې چې د نړیوالو ځواکونو جنرالان او افغان سیاستپوهان تقریبا هره ورځ د هېواد د ناوړه امنیتي وضعې له امله خبرداری ورکوي، خو ښاغلی بشر دوست له کومې اندېښنې پرته هره ورځ د کابل او نورو ښارونو په کوڅو او بازارونو کې د خلکو ترمنځ ګرځي. نوموړی د هیواد لرو پرتو ښارونو ته په عادي بسونو کې سفر کوي او له خلکو سره تر لیدو مخته په دوکانونو، کورونو او د ښار په میدانونو کې خپله خیمه دروي او هغې ته د ملت خیمه وایي. ښاغلی بشر دوست وایي،
زه په خپله چې هر ولایت ته چې زه ځم د بیامنیتي په خپله شخصا د بیامنیتي احساس نه لرم، ځکه چې زه په خپله کوم بد کار مانه دي کړی، د افغانستان د خلکو وینه مانه دي توی وړی، د افغانستان د خلکو ځمکه ما په زور نه دي اخیستلې. هیڅ افغان د ما سره شخصي دښمني نه لري، اما د افغانستان خلکو په ټول ولایتونه د بې امنیتي قرباني ده.
ښاغلی بشر دوست دغه څرګندونې د اروزګان په مرکز تیرین کوټ کې د خپلې انتخاباتي مبارزې پر مهال ازادۍ راډیو ته وکړې. دغه سیمه د وسلوالو طالبانو د فعالیت مهم مرکز ده او ناتو هم په تیرین کوټ کې خپل ځواکونو ته د هلیکوپټرو له لارې اکمالات رسوي، ځکه دغه ولایت ته ځمکنۍ لارې له خطره ډکې دي. درې څلوېښت کلن بشر دوست خپل د عمر شل کاله په فرانسه کې تیر کړي او هلته یې په پوهنتون کې د حقوقو په برخه کې ډاکټري اخیستې ده. نوموړی د لنډې مودې لپاره د ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې د پلان وزیر شو، خو ډېر زر له کابینې ووت، ځکه غوښتل یې چې باید له نړیوالو مرستندویو مؤسسو سره حساب وشي. افغانان په دې نظر دي چې د غیر دولتي مؤسسې یا انجوګانې په فساد ککړې دي. د فساد په اړه د ښاغلي بشر دوست دغو څرګندونو د ده محبوبیت د خلکو ترمنځ دومره زیات کړ چې په پارلماني انتخاباتو کې له خپل سیال سره په ډیر زیات توپیر د افغانستان د ملي شورا غړیتوب ترلاسه کړ. نوموړی په ملي شورا کې چې د جګړمارو تر نفوذ لاندې و، وکړی شول چې د هیواد د بیوسو او نادارو خلکو غږ پورته کړي، او له هغې ورځ راهیسې د پارلمان د ودانۍ مخ ته په یوې ژیړ رنګې خیمې کې ژوند کوي. نن ورځ همدغه خیمه د ښاغلي بشر دوست د انتخاباتي مبارزې مرکز دی. د دغه چلند د خلکو ترمنځ د نوموړي محبوبیت په ځانګړې توګه د هغو افغانانو ترمنځ چې د هیواد حاکم سیاسي قشر د فاسدو کسانو یوه ډله ګڼي نور هم زیات کړ. په داسې حال کې چې د زمري د میاشتې په درېیمه نیټه د خوست په ښار کې شپږ پله پسې ځان وژونکي حملې وشوې، ښاغلي بشر دوست هلته خپل انتخاباتي مبارزې ته دوام ورکړ. نوموړی د دوو افغانیو په بدل کې خپلې انتخاباتي پاڼې او تصویرونه خرڅوي څو وکړی شي له دې لارې خپله انتخاباتي مبارزه تمویل کړي. سیمه ایز خبریال زاهد شان ازادۍ راډیو ته وویل، له خلکو سره د بشر دوست آرامه او ساده برخورد او د هغه درویش منشي د خلکو پام ځان ته راړولی دی. ښاغلي انکار زیاته کړه،
حقیقي ډول باندې لکهولسي سړي غوندې ګرځي، عادي په سړکونو کښې ما خپله ولیده، ډېر زیات خلکو ورسره ستړي مشي کوله، ټولو ورسره ژمنې کولې. یعنې دا د ده جوت توپیر ده د نورو کاندیدانو سره، یو دا چې لومړي ځل لپاره دی خوست ته راغی، دویمه خبره دا ده چې عادي پلی ګرځي، هېڅ ډول تشریفات یې نشته.
د ښاغلي بشر دوست حکومتداري او انتخاباتي پروګرام څرنګوالی د نوموړي په ویب پاڼه کې شته. ښاغلي بشر دوست چې هر ځای ته ځي یو ډېر ساده پیغام له ځان سره لري، او له خلکو سره ژمنه کوي چې دی به له فساد څخه یو پاک او منزه حکومت جوړ کړي. نوموړي دغه ژمنه په خوست کې هم د خپلې انتخاباتي وینا په مهال له خلکو سره وکړه او وی ویل،
انشاءالله موږ یو دلسوز متدین او صادق پاک مد او متخصص وزیرونه ولرو، هر وزیر یو وطن دوست متقف متدین او با علم و تجربه سره وي چې په خپل برخه د هر ولایت د هر ولسوالۍ د هر کلي ستونزې هرومرو به حل کړي.
ښاغلي بشر دوست واده نه دی کړی او خپل ژوند د افغانستان سیاست ته وقف کړی دی. د خپل معاش زیاته برخه چې $2000 دی غریبو او نادارو کسانو ته ورکوي. خلک د فساد او جنګ سالاری پر ضد د نوموړي د خبرو توت هرکلی کوي. هغه ډله افغانان چې له هیواد څخه بهر په اروپا، امریکا او خلیج هیوادونو کې اوسیږي د ښاغلي بشر دوست د انتخاباتي مبارزې لپاره $40,000 ټولې کړي دي. رمضان بشر دوست د هزاراو له اقلیت قوم څخه دی. دغه اقلیت د تاریخ په اوږدو کې له تبعیزه ډکو چلندونو څخه ځورېدلی دی، خو بشر دوست هیڅکله په خپلو خبرو کې د هغو بې عدالتیو په هکله چې د دې ډلې په وړاندې شوی دی څه نه دي ویلي. په عین حال کې دی هڅه کوي له هغو کسانو سره چې خپلو سیاسي اهدافو ته د رسېدو لپاره له قومي او ژبنیو اختلافاتو ګټه اخلي سخت مخالفت ښیي، د بامیان یو سیمه ایز اوسیدونکی محمد جان ابراهیمی چې په دې دره کې د ښاغلي بشر دوست انتخاباتي مبارزې په محل د نوموړي له دې پیغام څخه ډیر اغیزمن شوی وو.
ما برای کسی رای میدهیم که تعصب قومی، لسانی، مذهبی و نژادی ندارد.
زه هغه چاته رای ورکوم چې له قومي، قبیلوي، ژبني او مذهبي تعصباتو پاک وي او د افغانستان د ولایتو ترمنځ توپیر ونه کړي. زه به هغه چاته رای ورکوم چې ټول افغانان پښتون، تاجک، هزاره او ازبک یو افغان وګڼي.
ممکن بشر دوست په انتخاباتو کې بریالی نشي، خو زیات شمېر په دې باور دي چې د نوموړي سیاسي کړنلاره د افغانستان دیموکراسي پیاوړي کوي او افغانانو ته به روښانه کړي چې سیاسي بدلون له تاوتریخوالي پرته هم ممکن دی.
د افغانستان د جمهوري ریاست څوکۍ ته د کاندید د ډاکټر رمضان بشر دوست ژوند او انتخاباتي مبارزې ته کتنه وه چې له ازادي راډیو مو واورېده. له یاده مو باسي ډاکټر رمضان بشر دوست نن د ازادي راډیو د جمهوري ریاست د کاندیدانو په مناظره کې چې په مستقیم ډول خبريږي هم ګډون کوي. په دې مناظره کې ولسمشر حامد کرزی او ډاکټر اشرف غنی احمد زئی هم ګډون لري. دا مناظره نن پنځشنبه د افغانستان په وخت د مازیګر په 5 نیمو بجو او د مرکزی اروپا په وخت په 3 بجو په مستقیم ډول د ازادي راډیو، ملي ټلویزیون او نورو کورنیو او نړیوالو راډیوګانو او ټلویزیونونو لخوا خبريږي. د دې مناظره کوربه د ازادي راډیو رئیس اکبر ایازی دی. وخت په یاد ولرئ، نن د افغانستان په وخت د مازدیګر 15 نیمې بجې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم دا مناظره اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته مو ده www.azadiradio.org. په همدې سره ورسېدو د خبرونې دوهمې نیمې ته. یوه نیمه دقیقه هم پرې اوښتې ده. صالح اسغزی خالقي استډیو ته راغلی او د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه راوړوي.
د ملګرو ملتونو عمومي مشي او د امریکا متحد ایالاتو په کابل کې د تیرې ورځې ځانوژونکي حمله چې کابو سلطنۍ ووژل او ټپیان کړل سخت غندلې. ایسافیا نړیوال سولساتي ځواکونه وایي د دوی دوه تنه عسکر چې د افغانستان په جنوب کې ټپیان شوي وو د سختو ټپونو له امله مړه شول. په کابل کې د نږدې شپېتو سیاسي ګوندونو، ټولنیزو او فرهنګي سازمانونو او قومي مشرانو او قومي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې له حامد کرزي څخه ملاتړ وکړ. د جمهوریت روختون نوې ودانۍ چې په سری ډول د چین لخوا د 25 میلیون ډالرو په مالي لګښت جوړه شوې نن پرانستل شوه. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحد ایالاتو خاص استازي ریچارد هولبروک د پاکستاني ځواکونو لخوا له طالبانو څخه د سوات او بونیر بیرته نیول وستایل. او په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې د نیول شویو کسانو د ډلیزې محکمې لړۍ دوام لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونې دوهم نیمایي چې همدا اوس ورته رسیدلی وو، د روغتیا پروګرام ته ځانګړی شوی. دا پروګرام ډاکټر مصطفی صدیقی وړاندې کوي. همدا اوس استډیو ته راغلی. بلې، ډاکټر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. موضوع مو مخکې وویل چې د سترګو په ارتباط ده، که څنګه؟
بله، تشکر از شما نوری صاحب. خسته نباشین. همونطور که شما گفتین در این برنامه در مورد مراقبت از چشم ها و ای که چگونه میتونیم چشم های خوب با بینایی خوب داشته باشیم گپ میزنیم.
بله،
روغتیا در جوان شتمنی.
سلام، به برنامه صحت یک شنبه از رادیو آزادی خوش آمدین. ساعت 2:34 دقیقه به وقت کابل است. مصطفی صدیقی با دکتران متخصص بیماری چشم با شما هستم. دکتر کمال صافی و دکتر ضیاءالدین حامد مهمانان ما هستند که یک بار دیگه از اونا تشکر میکنم به خاطر از اینکه با وصف مشغولیت ها و مصروفیت های کاریشان آمدن به برنامه. چنانچه پیشتر گفتیم، داشتن بینایی خوب و قوی امر حیات است. آیا همه چیزهایی را که باید برای حفظ ای بینایی رعایت کرد میدانین و عملی میکنین؟ میدانین چگونه باید چشمهای خوب و بینا داشته باشیم؟ میدانین چگونه به درستی از چشمهای خود با توجه به ای که ای روزها گرد و خاک و دود هم در کشور ما کم نیست نگاهداری و مراقبت بکنیم؟ به هر حال امروز روی همه مسائل گپ میزنیم و شما هم برای ما به این شماره ها زنگ بزنین و هر چه سوال دارین پرسان بکنین. 4202114101 0240221 1-1-2-4-2-0-1. نن په دې پروګرام کې د سترګو د اشا ساتلو په حقله خبرې کوو. متخصص ډاکټران کمال صافی او ضیاء الدین حامد زموږ میلمانه دي. موږ ته په دې شمیرو تلیفون وکړئ 0-2-0-2-2-1-0-1-0-2-0-2-2-1-0-2-0-1. به این شماره ها هم میتونین که با ما به تماس شوین 0-700-1-4-5-0-0-8 و 0-799-2-0-3-5-4-0. شماره ها را در جریان برنامه برتان باز هم تکرار میکنم. پیش از این که بحث خود شروع بکنیم و شما زنگ بزنین، یک خبر جالب برتان دارم که امرایتان شریک میسازم. محققان انگلیسی در جدیدترین تحقیقاتشان متوجه شدند که سگها و پشکها نسبت به محبت کردن صاحبانشان به انسانها و به خصوص حیوانات دیگر حسادت میکنند. این حیوانات خانگی با نزدیک شدن فرد به صاحبشان بلا فاصله شروع به صدا کشیدن میکنند که این صدای خاص تنها به دلیل برانگیخته شدن حس حسادت این حیوانات تولید میشه. محققان بر این باورند که سگها نسبت به پشکها کمتر حسادت میکنند، اما در بیشتر مواقع دچار افسردگی میشن که این حالت افسردگی را با خوابیدنهای متوالی نشان میدن. در نتایج این تحقیقات این نکته مهم ذکر شده که سگها و پشکها مانند یک طفل 2 ساله متوجه محیط اطرافشان هستند و میتونن حسادت کنند. به هر حال شروع میکنیم به بحث امروزی خود و یک بار دیگه تشکر میکنم از دکتران متخصص کمال صافی و ضیاء الدین حامد. خوش آمدین به برنامه دکتران گرامی و درمی شروع میخوایم پرسان بکنم از دکتر صاحب صافی که مراقبت از چشم ها چقدر ضروری و مهم پنداشته میشه؟
دیر زیاد مننه. در هر سمخه در آزادی رادیو ټول اوریدون کتا خپل د زړه لیکمی سلامونه وړاندې کوم، او په دې هیله چې د روغ صحت لرونکي اوسي. د سترګو ساتنه یو د ډیر ضروری او مهمو څخه ده چې باید هر سړی هر شخص د خپل سترګو په ساتنه کې ډیر زیاته توجه وکړي. لکه څرنګه چې زمونږ په هیواد کې ډیر زیات د خاورې دوړې او شرایط ناخوالی زیات دي، او سترګې د ډیر زیاتو خطراتو سره مواجه دي، نو د دې په خاطر باندې چې موږ کولای شو خپل سترګې وساتو، د مختلفو امراضو څخه محافظه کړو، نو باید د خپل کار او همدارنګه په محیط کې چې موږ اوسیږو باید یو څه شیان په نظر کې ونیسو، بعضې نکات په نظر کې ونیسو ترڅو خپل سترګې مو ښه ساتلی اوسي. هغه په دای ډول چې کله چې موږ یو ځای کې کار کوو، مثال په لمر او بیرون محیط کې کار کوو، نو د هر څه د مخه باید خپل فردی حفظ الصحه باید په جدید توګه مراد کړو ترسو د میکروبي او ساري ناروغي څخه خپل سترګې په امان کې وساتو. د لاسونو پریمینځل او د خپل مخ پریمینځل، او همدارنګه د بعضي کیمیاوي مواد استعمالول، خصوصا د خبره د اوناسو طبقو ته متوجه کیږي ترسو چې بعضي ناروغي څنګه هم حساسیتي ناروغي دي چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې پیدا کیږي، او همدارنګه ځینې میکروبین ناروغي دي چې د هغه د حفظ الصحه د ښه نه مراد کولو له کبله پیدا کیږي، باید په نظر کې ونیسو. همدارنګه د هغه څوک چې په داسې کاري محیط کې چې لکه په په مستری خانو کې کار کوي او یا هغه څوک چې ویلډینګ کاری کوي او هغه څوک چې په فابریکو او نورو ځایونو کې کار کوي باید دې ته متوجه وسی. خصوصا زمونږ ویلډینګ کار ورونه باید د خپل سترګو د خساتلو لپاره مخصوصی عینکې استفاده واغوندي او استفاده ترې وکړي تر څو هغه شعاع او هغه خطرات چې د ویلډینګ او د اوسپنې د برادې څخه چې د سترګو د تردیداتو سبب کیږي جلوګیری وشي. همدارنګه هغه څوک چې په لمر کې او آزاد هوا کې کار کوي باید خپل سترګې د هغه عینکو په واسطه باندې چې هغه تورې عینکې وي عادي عینکې چې هغه ځینې خلک ورته اوتومات عینکې هم وي د هغې څخه استفاده وکړي. همدارنګه د خپل سترګو د پاکوالي لپاره او د محیط د پاکوالي لپاره هم توجه وکړي تر څو چې خپل سترګې د مکروبونو او د نورو کیمیاوي او نورو موادو څخه په امان کې اوسي.
بله تشکر دکتر صافی، واقعا مفید بود. به هر حال در این برنامه صحت من مصطفی صدیقی با شما هستم و دکتران متخصص بیماری های چشم کمال صافی و ضیاءالدین حامد هم مهمانان ما هستند. شما میتونین که برای ما زنگ بزنین و هرچه سوال دارین در مورد چشم ها از ما بپرسین و دکتران متخصص براتان جواب میگن. در مجموع در مورد مراقبت از چشم ها صحبت میکنیم. خب همکار تکنیکی اشاره میکنه که یک شنونده روی خط هست، به این بشنویم که چی میگن. بله بفرمایید. بله بله رادیو آزادی هست، لطفا پشت نو کنید.
عمر مې څلور دېرش کاله ده او تقریبا شل کاله مخکې زه په زینه کې غورځېدلی وم او شاخوا سر مې لګېدلی و. کوم چې څوک دې وایي چې شاته مغزم ځای کېږي، نو هغه راسې دې ما سترګې کله کله داسې پرده غوندې پرې راسي، نظر مې ضعیفه سي کم سي، داسې یوه ګنټه یا نیمه ګنټه قدر بیا ښه سي. نو دا باره کې معلومات راکړي چې دا له هغه غورځېدو تاثیر ده او که نور څه
پسترگو
که
تون مرز ده. اتمن دکتر صافی سوال نداری خودت؟
نه خیر، در سوال برادر باید با پشتو جواب بگیم. لکه چرنگه چه سر تردیدات هم لکه پنور بدن بانده
منظورتان از تردیدات همو ضربه های است که به سر وارد میشه؟
ضربه هغه ضربه چې په سر باندې وارد شي لکه څنګه چې نور بدن هم متاثر کوي او یا همداسې سترګې د سترګو دید باندې هم مستقیما او غیر مستقیم تاثیر هم لري، خو دغه تاثیرات باید د عقلي د عصبي ډاکټر سره یو ځای د سترګو د ډاکټر سره هم مشوره وشي او د سترګو ډاکټر او د عصبي ډاکټر دواړه په شریک باندې وګوري تر څو وګوري چې آیا دغه هغه ضربه چې د دې توارې ده شوې ده هغه اثر په دماغ کې موجود ده او یا کوم خپل مستقیما سترګې په متاثره شوې ده. نو په دې خاطر باندې د غرور کول شي چې د سترګو د ډاکټر سره هم مشوره وکړي او د سترګو ډاکټر ته متخصص ته مراجعه وکړي او همدارنګه د عصبي ډاکټر ته چې ډیر زیات داغې پورې اړه لري مراجعه وکړي.
تشکر دکتر صافی. چنانچه پیشتر شما هم اشاره کردین دکتر صافی، در ارتباط با همین موضوع میدانیم که این روزها گرد و خاک و دود در کشور ما زیاد است، با توجه به این مسئله یک نفر کدام نکات را باید مد نظر بگیره تا چشمانش سالم باشن؟ دکتر حامد.
بله من به نوبه خود سلام خدا بر حضور شما و شنوندگان عزیز تقدیم میکنم. در قسمت مراقبت چشم قسمی که دکتر سیبم قبلا گفتن، اول خو حفظ صحه شخصی را مراد میکنیم و دوم در قسمت حفظ صحه محیط خود توجه می داشته باشیم و در قسمت نظافت خود چشمه ها که در روز یک دوبار سه بار همراه آب پاک شسته شود. دست ها باید نظافتش زیاد مراعات شود. وقتی که بعضی اوقات به چشم ناگاهانه دست زده میشه باید که ملوث نباشه. و چیزایی را که مثلا استعمال میکنیم ما شما مثل روی پاک خود ایگپا را باید بسیار زیاد در نظر گرفته باشیم. و در قسمت ساحه کار و محیط که قبلا دکتر سبم گفت از شوهای آفتاب گرفته تا محیط کار که ما کار میکنیم، مثلا در یک کار نجاری یا آهنگری یا ولدینکاری یا سنگشکنی و هر پیشه دیگری که میباشه که با چشم یک خطر مواجه میباشه، باید از عینکای محافظتیش به صورت درست استفاده کنیم. و یا بعض وقت بعض هموطنهای ما با یک مشکل چشم که دوچار میشن خودسرانه دوا نگیرن، خودسرانه در چشم مداخله نکنن، مثل که بعضی از ولدینکارهای ما عادت دارن که چیزی در چشمشان میرن با همین نوتای افغانگی ما شما کوشش میکنن کوره خارج کنن و او باعث پروبلمای زیاده هم به خودشان میشه و هم به ما. و اگه در مرحله اول مراجعه کنن به دکتر هیچ کدام مشکل نیست. و دیگه هم میتونن در مقابل شعای آفتاب از عینکای محافظتی خصوصا در انگامی که برف میباشه استفاده کنن تا از شعای مواره بنفش جلوگیری کنه که او خودش به چشم ضرر میرسونه. این همین نقاط است که در قسمت اطفال باید بگویم که
برف است یا از آفتاب؟
وقتی که برف میشه و آفتاب میتابه در او وقت شعای ماورای بنفش زیادتر تاثیر داره، اون وقت از عینکای محافظتی زیادتر استفاده شود.
تشکر. اگرچه
که دیگه وقتم ضرور است خوج بسیار زیادتر.
تشکر دکتر حامد. یک شنونده برای ما زنگ زده، بیاین بشنویم که چی میپرسه. بله
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی اوکی. وعلیکم السلام.
و زما سرگی چیزی که هم دیل از تیوی هم استفاده کنیم یا استفاده هم ندار بازم سرگی بخیل از بایی پشه و در پوز من آسر میمیرم در لحظ
سرسل. دکتر صافی فهمیدین شما؟
دی رور په سوال باندې په مکمل شکل باندې زه پوه نه شوم چې د دوی مشکل په کوم ځای کې ده، سستونز لري.
بله خب متاسفانه که تماس قطع شد. چشم برای تلفن شنونده هستیم. برنامه صحت را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. در این برنامه دکتران متخصص بیماری های چشم کمال صافی و ضیاءالدین حامد با ما هستند و در مورد مراقبت از چشم ها صحبت میکنیم. همین لحظه مندوزه از شنوار بر ما زنگ زده. سلام شرق لست، لطفا پشت نوکی.
مننه
سیب،
تاستان بخل احترام رو اندیکم و دکتر سیب زما دسه پختنه و د ډاکټر صاحب نه چې دا سترګې خو څو ګټې موږ په دې باندې دسې ښه دغه نیو نه پوهېږو، خو ظاهرا دسې و چې سترګې خو په څو دغه دي. یو بعض انسانان دي چې هغو سترګې شنې، بعض انسانان دي هغو سترګې تورې، بعض انسانان دي سترګې زیړې دي. زما صرف پوښتنه په دې ځای کې وه چې دا دید د سترګو د کومو سترګو زیات وي او په عمر باندې کومې سترګې زر دغه کوي چې انسان د هغو دید کمږي. بل محافظت د سترګو څه دا خو په وجود کې یو ډېر مهم غړی دی د سترګو. اساسا د دې ساتنه په کوم شکل باندې سړی وشي کړی چې په زر په دې مرض باندې اخته نه شي. مننه ستاسو خیر.
تشکر مندوزه صاحب از خودت هم. دکتر صافی
ډېر زیاته مننه، ډېر ښه پوښتنه وکړه. خو داسې باید چې وویل ووایو چې د دې سترګو رنګ موږ ورته په طبي اصطلاح کې هغه آیرس ورته وایو، او یا د سترګو دغه کڅه چې ورته وایي دا مختلف رنګونه لري چې دا د یو سباغ یا یو رنګ چې د دغه آیرس ته دغه رنګ ورکړی دی. په ځینې سترګې چې هغوی کې دغه رنګ زیات وي دا د میلانین سباخ پکې زیات وی اغه مثلا تورسترګي دغه سره کم نسواری سترګي او شنی سترګي او آبی سترګي دغه چې دغه رنگ لري دغه رنگونه په دسترګو په د نظر یا د رویت یا د دید د قوی په زیاتوالي او کموالي کې څه خاص رول نه لري ټول دیوازې د دید قوا د خپل دغه د کچي دغه د کچي د خپل د او د خپل د کچي د یو قرنیه ورته یو دغه پوري او خپل یو غمه ده چې ورته منګ لنز وو د دې او خپل شاته شبکې ورته وو د دې او د دې شانو پوري اړه لري او خپل د سترګې د اعصاب پوري د هغه شانو پوري اړه لري د دې پوري اړه نه لري چې د سترګې شنه داس او کا بی رنگ لري او کا نسواری او یا تور رنگ لري دا په د سترګو پرویت کې دا شان د سترګو رنگ رول نه لري یوازې خپل قدرت دغه د انکسار او د شانو پوري اړه لري ځنې سترګې د سترګو غټواله او د سترګو وړګواله د خپل د سترګو په دغه کې رول لري په د سترګو په رویت یا د دید په قوه کې رول لري ځنې سترګې د خپل اندازې څخه قدرت غټوي هغه هم سترګې ضعیف وي ځنې سترګې وړې وي د هغه سترګې هم ضعیف وي دا غشندي چې دا به د انکسار خطا رامسته کوي او دا د عینکو په واسطه باندې اصلاح کیږي د کوم ویټامین د کوم بوت یا د کوم میکروب یا د دې شین د وجې نه وي دا د سترګو په ساختمان کې یو څه تغیرات منځ راغلي ځنې سترګې وړې ځنې غټې هغه د انکسار خطا موجوده وي چې دا د عینکو د ورکولو په واسطه باندې دا د سترګو رویت ښه کیږي او د بل سوال په جواب کې چې څنګه مونږ وکولای شو چې خپل سترګې وساتو لکه څنګه چې ما مخکېم یادونه وکړل او ډاکټر صاحب احمد هم په دې حق لباندې معلومات ورکړه مونږ به چې د سترګې په داسې شکل باندې وساتو چې په لومړي قدم کې خپل حفظ الصحه په جدي توجه وکړو خپل لاسونه مخ لکه څنګه چې ډیر ضروری خبره ده باید چې د هر وخت مثلا ورس کې پڅو کارته وینځو خصوصا مخکې د ډوډۍ خوړلو وروسته د ډوډۍ خوړلو او کله چې سړی خپل معذرت تزي دغه څخه وروسته باید چې خپل لاسونه په صابون باندې پاک وینځي ځکه په ناګاني شکل باندې کولای دغه لاسونه سترګو ته مونږ وړو او بیا ته د میکروب د انتقال سبب کیږي په دې خاطر باندې چې موږ د میکروبي ناروغي څخه جلوګیری وکړو یو دا کار کیږي غیر دغه څخه موږ کولای شو چې د لکه څنګه چې زموږ محیط د دوړو خاورو او د څخه ډیر زیات د موږ په هوا کې ډیر زیات میکروبونه په هوا کې موجود دي او زموږ محیط به دغه سیم ملوسته نو په دې خاطر باندې موږ کولای شو چې خپل سترګې اند هر وخت د دغه څخه وروسته چې د دوړې خاورې دا شو سره مواجه کیږو دغه څخه وروسته په عجل شکل باندې وینځو خپل مخ لاڅونه پاک وینځو ترڅو چې هغه میکروبونه چې زموږ د سترګو کې گرچه سترګې د یو محافظتي پوښ لري لکه د موږ ورته دا باڼه وو د سترګو پر اول سره او د هغه په واسطه باندې د یو اندازه جلوګیری کیږي خود دې په خاطر باندې چې دغه زخم موږ دغه دوړې اگر دو خاورې لري کړی وسی نو موږ باید چې خپل مخ او لاسونه وینځو یو بل خبره دا چې د خپل کار په محیط کې باید هم خپل سترګو ته زیات توجه وکړو تر څو چې د سترګې د تردیداتو څخه یعنی د ضربې او د کوم صدمې چې سترګو ته رسیږي د هغې څخه جلوګیری وکړو او په همدغه ډول د فابریکو کې یا مثلا په ورکشاپونو کې چې موږ اوسی کار کوو باید شرایط داسې آماده اوسي تر څو هغه د سترګو خطرات یا د نورو زیات خطراتو چې موجود ده کم کړو او یا حداقل د منځ ویسو نو په دې خاطر باندې لکه مخکې چې ویل شي د محافظتي عینکو څخه باید په ورکشاپ کې استفاده وشي
تشکر ډاکټر صافی و امی لحظه عبدالعزیز از پاکستان بر ما زنگ زده عزیز جان سلام
سلام علیکم
و علیکم السلام، بسیار خوش آمدی به برنامه صحت، لطفا سوال بکو.
تشکر از شما، سلام به میمانان شما تقدیم میکنم و زما در میمانان درین سوال مدی.
حتما بفرما.
زما اول زما سوال داره چیزی که کلا سبایی در خون نره پتیگم انتبه کلا مخ نینجم در مخ دمینجون انا بعد زما در سرگو نوخ کردی
دو
او برم سوال داره چی کم غذاگان ازی چی سرگو دید زیاده او دریم داره چی تلویزیون در کتر هم در سرگو دید کمایی او کنه.
تمام شد سوالات عزیز جان؟
بله بله عزیز سوالات، تشکر.
زنده باشی، خدا حافظ و ناصرت. اینه بشنو از طریق رادیو دکتر صافی برات جواب میگه. دکتر صافی
درور پختنی پا جواب که باید چه دستی بگم چه کله چه داده سار ده خوب سخه پاسیگی سترگی اوخی کهی باید چه داغی سخه مونگ دا پختنه کرده وی چه دا اوخی ده نور ده ده قوام سنگه ده یو بل خبره دا چه پلمری سر که باید ده رور کوششی که کله چه ویده کیگی خپل مخ لطون پاک وینزی او خپل سترگی پاکی که با داغی سخه کم بیستره که او داغی چه دا ویده کیگی آغی تا هم تو وجو کری ترسو د هغه میکروبونه چې کله چې موږ د بسترې څخه انتقالیږي باید هغه ته توجه وکړي. یو ځنی وخت حساسیتونه هم د پمدی شکل باندې اراز ور کوي چې کله سړی سار د خود خوب څخه پاسیږي نو سترګي د سی اوخ کوي.
پس توصیه شما چی است مشخص و ساده اگر برش بگوین که چی کار بکنه که حداقل جلوگیری بکنه از امی حالت؟
یوازې دا رور کوله شي کچیرته دغه اوخی ډیر زیاتی وي او دی اوخ سره دغه قوام زیات وی یعنی چخړی مو سره کوي نو دا د سترګو د ډاکټر سترګو ډاکټر ته مراجعه وکړي. کچیرته دغه کم وی او ډیر خارش او سوزش او سره زیات نه وی نو یوازې د پاکو اوبو په استعمالولو یعنی سترګې د پریمنځلو باندې دا بالکل دغه مرز او دغه تکلیف خکېږي.
ها بله و بخش دومه گرفتین حتما سوال دیگه که بخش دوم سوالشی بود که کدام غذاها باعث ازدیاد دید چشم ها میشن؟
دیدی سوال پر جواب که باید دستی ویم چه طول آقا میوجد خصوصا چه زیر رنگ گولری داد هاوی ده یعنی پودی که ویتامین ای شامل ده چه آقا ده استرگو ده دید لپاره یو خه ویتامین ده اگرچه سترگی هم دلکه ده نور وجود پشان بانه طول ویتامین تا ضرورت لری خصوصا ویتامین ای تا زیاد ضرورت لری نو هاگ طول میوجات ده سترگو ده دید لپاره دیر زیاد مفید دی.
سبزی ها مثل زردک ها؟ که میشه از استفاده زیاد بله. استفاده شوه
بله همدارنگه پالک زردکی شدی هگی زگر او همدارنگه دی شنه ټول سبزیجات چې دي د دې استعمال د سترګو د دید لپاره ډیر او د سترګو د تازه ساتلو لپاره ډیر مفید تمامېږي. نو زما د ټولو اوریدونکو څخه دا هیله ده چې ټول غذا ټول میوجات چې خوري په لومړي سر کې باید د یوازې د توجه وکړي چې پاک غذا اوسي او د حفظ الصحې د مراد کولو څخه وروسته که دغه شیان چې ما مخکې نمونه واخیستل دغه د سترګو په دید باندې ډیر زیات مهم تاثیر لري.
بله یک بخش سوال دیگه شمه میشه که از دکتر حامد پرسون بکنیم که گفت دیدن تلویزیون یا تماشای زیاد تلویزیون چقدر تاثیرات داره برای چشم ها. دکتر حامد
بله دیدن تلویزیون بالای چشم ها کدام تاثیر خاصی نداره که او چشم دیدش کم کنه و یا زیاد کنه. صرف نزدیک شیشتن بسیار زیاد به تلویزیون
بعضی کسایی هست که اونها دید دورشان خوب نمی باشه، از اطفال اینمی یک نشانیش است که اونها پیش میشینن به تلویزیون که تصویر ببینن. از اون والدینشون اونم خواهش داریم که اونها باز در مکتب هم مشکل می داشته باشن با دیدن تخته و یک متخصص چشم مراجعه کنن تا شاید با عینک ضرورت داشته باشن و از طریق گرفتن عینک دیدش خوب شه.
بله تشکر.
خود تلویزیون دیدنش هیچ تأثیری نداره.
تأثیر منفی نداره. بله. و این روزها یک تعداد زیادی از مردم به خصوص جوانان در کشور از کامپیوتر استفاده میکنند. در هنگام خیره شدن به صفحات کوچک چگونه از چشما باید مراقبت کرد؟ در همین مورد حتما در نیمه دوم این برنامه صحت گپ میزنیم. دکتران متخصص کمال صافی و ضیاءالدین حامد مهمانان این برنامه هستند. در تا حالا در مورد اینکه چگونه از چشمها مراقبت بکنیم گپ زده ایم و در نیمه دوم برنامه هم در همین مورد صحبت میکنیم. اما حالا ساعت 3 بعد از 6